د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
معماری خو اداره کې شخصي فکر دې بایس کې وشي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په یاد لري نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بې روزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړی، آیا د ځوانانو بې روزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوئ، او که داسې وي بې روزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ په دې اړه به د اتیمو بجو لنډو خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. مرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلي ځواکونه ولسوالۍ ته چیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساکلا کامل د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړی وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دلرو شي، نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، سیاحت په برخه کې، سید معرف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ شوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نو جګړه نه ده سوی، پیاده جګړه او نم عملیات، پیاده عملیات سوی دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلي و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلی.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د استراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلي چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څرنګه چې ټاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه ټاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخواني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه وړل شي.
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واوري.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانوي چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقلي سبزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشيري د غړي زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه درا کومول د پاره د دوی د دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړیو او دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
ټول نه اهم خبره ده چې هغه د بیجینګ دورم کړی ده د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دشتګردي تر هغه غري کوم مسله د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله و نو په هغه کې چونکې د امریکای نه بعد چین هم یو اهم کردار چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډیره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په مینس کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي مړی کیږي خلک ټپیان کیږي پکې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
راپور نوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ولکه چې جګړه د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي، او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپینګیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي، او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده، او په وسلوالو توګه باندې
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلې چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر موړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړه تلاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روسه لاغي وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه لري ډېر مودې راځي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی د خولې وایي هیلمند دي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیه په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچیرې د کابل بانک د قضیه تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیه په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افضلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کیږي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
د دې بنسټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړي طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمیر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمیر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا موږ په خپل پلان کې یو نمونوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې موږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د دا شان دروازو جوړول کولی شي موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. موږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کیدای شي دغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې موږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته ځي راځي د پام وړ نتیجه ولري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغې او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشي زغملی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایی سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کېږي چې اکثریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې شي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري چې آواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8 بجې او 30 دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خبرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو، قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشې سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لوی دی سره پر اټومي موافقه د دې هواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانسې او جرمني دغه پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په خطیز کې له راتلونکو اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اوتریشي چارواکي وای په یو لاري کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه زنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاست و ویل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې دا د اوس پیل شوې ده، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاري یا بیکاري ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاري زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه ته مخه کړی ده. هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0999235 بیا وایم 0999235 او یا هم 0928255. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0913 شمیره په یاد لري. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ صاحب. بله اول دا وایست چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو یې احساسوئ؟
زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، ټول ځوانان بیکاره دي. او لامل یې دا دی چې ټوله جګړې دي، ټوله د بیکارۍ سره جګړې تښتي، څوک د وسلوالو طالبان نښتي، څوک د حکومت نښتي، دا هغه احساس ده.
بله، یعنې تاسو دا احساسوئ کوم کسان چې بیکاره شوي دي هغوی جګړو ته تللي دي؟
بله، و یا په دې توګه هغه یا په نشه اخته شوي دي، جګړو ته تللي دي، دغه نیا زیاته کړې ده، بیکاري ده، زه روپۍ دغه ورکړې، دوه خواته ځي کار ورکړې، اوه خواته ځي.
بله، مننه چی تلفن.
تشکر. و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن. بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
وعلیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. کی صاحب؟
من میخواستم بگویم برادر محترم، ببینم بیکاری که باشه، من بگویم از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامشه. شما ببینید بسیاری کسایی که ایشان بیکار هستن دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی نداره که بالای زیر فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرض ها و بیماری های روانی مبتلا میشن. و بسیاری کسایی که کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان معتاد شدن و به خود با همین طالب ها که هستن، همین تروریست ها، نوکر های ایسای یا بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که همین طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته، زیر پل محمود خان، از این متعدین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زمین ساز خیلی جدی است. امروز اگر شما ببینید 70% نامنی افغانستان مختل 70% نامنی افغانستان مختلاتی از بیکاری و بیسوادی است.
بله، رحمانی له هلمند لیکي. هلمند هغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وایي بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لري اوریدونکو ته نوبت ورکو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مهرباني.
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو د سیمې سره وړاندې
سلامت اوسئ. بله، ل رادیو یو څل لري شیخ بل ژغ دوباره ال تاورې په دې کې ماکس راځي.
فکر مې کوم چې نه انده
خبري وکې، نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلامه چوي، بیا ماکس کوي، بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبري وکې.
چپری ها خبری کنم آگه دلنگرار ولیت
نه. میره بانی. نه متاسم.
در بیکاری خو یا مرز ده تا سنگه که کار رو پیدا که
بس منه نه. سلامت چی تلفن مو که بل آوردون که تبا ورش و گروه چودی سوایی.
بفرمایین سب رادیو آزادی است.
آوریم.
بله سب آورو.
موسا جان در ایلمان تو.
میره بانی موسا جان. څنګه زیاته سویده، کمه سویده؟
یا
کامل بر بیکاری مجبور مردی کی بیکار و ارتکی دور و رسوب چاروان کی ولار رسوب لیبان کی ولار دی حالا داده کاری دم
سی من نه چی تلفن موکو بل اوریدون که حمله رو مهربانی کوی آزادی رادیو ده
بفرمایید سب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
مهربانی
بله
خبری وکی سب
برنامه سلامی مکابل ولی
مهربانی
موضوع بیکاری تو بار
بله موضوع داده چې اول موضوع وری به ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننی ولشي موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که نه محسوسوي که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه ته مخه کړې ده بل اوریدونکي ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني کنین شنونده عزیز فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکلی کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړی پایلې به ولري. یو بل اوریدون که له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسنوی څخه گیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ. البته دا زموږ موضوع نه ده په فعلا یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شي. عزتمند له اروزګان څخه له خاص اروزګان څخه لیکلی دی وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی
بلکه چنین به تلفن که
از مشمسیمی که خور بیکر سایده در دیر زیاده سایده و خلق سرواندی خریش دنبار.
بله
یعنی نسبت
به دیر سرخم.
بله
به دیر سرخم دیر منفی اثارات را راستی خان تردیت وطن یعنی سرخم کنکیل خریش شهادت سرور سیدن
سی من نه چه تلفن دیو کو بل اوریدون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرمایئ. صاحب
نعیم صاحب سلامونه احترامات هاش باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسه.
مهربانی صاحب
ډیر زه مننه سروان صاحب محترم عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت.
مهربانی
پوری مستاج صاحب افغانستان کې قزوانان په برخه کې شته اشاره کوم چې د خرید عمل سنن تر هیڅ اندازې پوری قزوانان د کار دي چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه تحصیل کړی دي په داخل د افغانستان کې په خارج کې په دغه منځکه کې لکه کندهار ولایت یا غرب حوزه لوی کندهار په سطح باندې شاید تاسو معلومات ونه لري دلته ځوانان تر ځینې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمل څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي د خوچکاري او دغه د خښتو کارونه کوي. یو محصل چې هغه هم د تدرغن پوهنتون کې وي هغه د سواد ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، په ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله د چیز څخه دی. ومونږ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیره ټولو سره موږ بالکل دا خبره تاییدوو، مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکاره دي، په خپله زندګي پورې حیران کړي دي. نو ورځ تر بلې ځوانان بېکاره کېږي، کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولي یې یا خلکو ته فقر لاسونه اوږدي. نو خو دغه ماشوم دی چې په راتلونکي کې یو فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مدې په عمله څخه په غلا لاس پورې کوي، دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ تر بلې بېکاري مخه کړې ده. دوه زده پاسان لرو
دی وګوري په کانکور کې ما غره کوم نه پایج دي چې ځینی وخت دی خو راخ خپل فون ټول هم نشه کومه کېدلی او د دې خاصه رب ځینی مشکلات ستونزې وي نو په دې خاطر باندې دلته کوم شری وګورو په قندهار ولایت کې بیکاری ورځ ورځ سره بلی زیاتیږي او د نور ولایتو د خپل تپل دی د قندهار خلک د غزنی ولایتو څخه د ځوانانو ځلته یو منځ کده صاحب د غزوانان بیکار ځوانانو په امر باندې رسل ها ځوانان دي چې بیکاری د عمل څخه ولاند دي هیڅ کس نه دی کار ته وایو د کار د لپاره بوزي نو د لپاره کوم حکومت ځان مسول وکړي او د دې حکومت وایي باید دغه ستونزه ته حل لاره پیدا
شي مننه چې ټلیفون دی وکړو
سلامات باشین بریم شنونده بعدی ما بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
چیز دو تار تلفن قطع نشد
مهربانی سب
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان نیازی هستم از ساروان هم رسندم
سلامت باشین مهربانی نیازی سب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که حساس است و مهم ببینید در مورد بیکاری و همچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به این حکومت هایی که جدید روی کار هستند تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصروف کارشان نازک کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک نوع خدمتی کرده باشند شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد ببینید بیکاری البته محتاجی و عقل‌مانگی را در یک جامعه بیکاری مرض را بیکاری خشونت را بیکاری ناامنی را در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط یک کشور میباشد متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. آنی وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی سب، شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. آیا اونا تمامشون رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یک جا شدن با شورشیان یا یکی یک رای حل جستجو کردن مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان ببینید در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست اما اونا به طرف تروریسم نرفتن چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمیده شما درست است ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر در یک خطمش در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند ولی آنها هرگز نمیخواهند که به طرف خشونت توریزم بدبختی برند ولی در افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها گفته های البته احزاب سیاست کشورهای دیرتر این می عاملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه چون که اینها باز دست خوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد این نیست که به طرف بدبختی روان هستند متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوانه زمینی کار را فابریکه ها را ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است البته اگر اینها شب روز کار کنند در کشورشان بازم کم است ولی متاسفانه از یک لک یک 80,000 بالاتر امروز در نظام ما کارگر دیگه با همون موجود گرفته دیگه کارگری وجود ندارد پس چنان اقتصاد معدن زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری میباشد
تشکر از شما نیازی صاحب سلامت باشید
سلامت باشید نیازی صاحب بلوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام
و علیکم السلام
مهربانی صاحب
بله زبه و نظر پر کما استاس پر دی خب
مهربانی
لکه څنګه چې من په نن ورځ کې دغه دواوی او امریکایان دغه دواوی پاشي بیکاری هم دغه عمل نه رامیسه هلمند او ګور هلمند یو زرا چې ولایت شي د یو وخت کې په دې کې د دواوی پاشل کې دغه دواوی رئیس په هلمند کې نام نیو راخیستل
بله
هلمند که سره به بار دوای و پشل سی هنور کشتونم لما اینزو لاره هر سه کشتونه چی دیر کوره دقا دوای در اصلا دمان دیگی نو بیکاری پا دقا در عمل رمی سیدم در پیل منکی
صحیح ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو یو څو پیغام به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو بلولې نیمه
حالت سمیم بلې از بلوسولی دولت شای ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده چون کسانی که از درس و تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه
بله واوریدون که چه نومینه دلی کلی وی دیر زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده یو بل اوریدون که حاجی شمس الحق دهلمن لسنگین دلی کلی وی بیکاری و بیروزگاری دوم را دیر سویده چه ویلی نشم اکثر زوانانو یا غلاو تا مخه کرده یا طالبانو تا ده هم دی مخینی اوریدون که بشان ور تا نظر سرگن کرده عبدالرازق صاحبزاده دل اغمان لالینگار چخلی کلی وی پل اغمان که بیکاری ده بیکاری لعمل زوانانو طالبانو خواه تا مخه کرده محمد ولی هیوادمل لدهلمن لناوی لکلی وی پا هلمن که بیکاری امنی اوشتر رسولی ده حتی د مکاتب و فارغین هم بیکار دی اوس د نشه مواد و خواتا متمایل شویدی اقبال کندهار لیکلی بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري هغه د مخالفونو لیکو ته جذبوي یو بل اوریدون کې جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلی دی افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختي به د خدای په فضل سره له منځه لاړ شي نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو
بله شنوندې دانم روی خط بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
بله د جنگ لامل چې یو ډول غوې کاری د خپل سترګو زی وال درته وایم چې موږ سره یو نفر هغه خپل د مخالف په تلار جماعت په خپل وګړي چې واله ته دا کار م کوه زه خپل ته څه وکم ته ما تلار وخه نه څه په پام یارم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه غواړي او که دولت دې ستونزې ته جدي پام نه رانه ونه کې دا وایند ډېر ګنده عوامل ولري
مننه
سلامت باشین صاحب زنده باشین بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین صاحب
سلام علیکم خالد رحمان هستم از ایتیسی خیرخانه
بفرمایید صاحب
نایی 15
بفرمایید صاحب مهربانی
تشکر میخواستم دوباره همی برنامه یک نظر بتم که چی تاثیر داره سر جوانو بیکاری تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم از دست بیکاری چیز مردم نسبه همسایه ما رفت خارج نسبش 10% رفت بودری شد 3% دیگهش رفت چرسی شد کلتان در بدن هر بحث بین جوانا اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم چی رقم یک
بله سب حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین چرس یا تریاک یا هرچی که نامش هم میگذارین یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه این
یک نوع تسکین است این میفهمه کلگی میفهمه که مشکل حل نمیکنه مشکل کلش از بالا جای خراب است کل مشکلات در سطح دولت است اینا کلگی را در بدر کردند مشکل در بین جوانان است جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارن انرژی دارن ولی متاسفانه چی کنم دیگه در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه نصفش طالب میشه نصفش تروریست میشه نصفش دوز میشه هر کس در مولای خود میره این مثالش من رفتم چرسی شدم
بله سم تشکر
نظر ما بود
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی radio.com مشنوین سرون صاحب خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند
بله په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایی افغان چارواکو په قول وای چې مساکله ولسوالی چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده دایی صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې متاکله ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبې په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته ورکونې د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او وویل چې په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال ټپیان شوي دي. البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې ډول چې لاس راغلي دي ډول چې په دې عملیاتو کې چې مذاکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو لاسته راغلې ده. افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مذاکره کې د عادي خلکو او کوم مشران سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو مشدې موضوع پر دې باټ ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر هم د موضوع لیکلې و چې د مساکله پاره معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې مشه راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص سرګندونه وی دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پرې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوی دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالی تیر شوه نیول شوی ده. اوس په بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام صاحب، مهربانی لطف کردین، بفرمایید صاحب.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها بیکاری ها زمین نمنی ها زمین بخاطریت امید بیکاری هاست.
بله صاحب، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان صاحب پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت فیض اول سالیت.
مهربانی که بایی صاحب.
بله، فیض وای فول سالی که خوب یه خیزت یا خوب دیر سرطون چی دلته د ټول فصلونو د اکثره سیمه ولسوالي د زراعت سیمه ده. نو دلته فصلونه اکثره بس مرزونه کوي او زموږ شی مالدارونه چې ځینې سال رومۍ یا داسې بل شی چې دی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم وي، نو په دې خاطر بېکاري بېشې ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل څخه کلیوی څوک چې بیکار شي نو روشتای کیږي دی. یعنی همدغه مخکینی اوریدونکو خبرې کړې ده. احسام الدین له کندهار ولایت څخه کلی دی، وای بیکاری ورستر بلی پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیواد مل هم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله ل زابل ولایت لیکلی دی، البته ل شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید ل فراز څخه لیکلی دی، وای موږ ل اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکو لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده، خلک بیکار دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډیره بیروزګاری ده، که چیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامنی به نور هم زیات شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید، سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خاصت مخدا خیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شد.
خوشحال هستم، من سی صبر کنم دل اغوام نیکم.
مهربانی کوی.
سیبا دادی وزگرتی و بوری تاش خبر رو کنم با منگا تاسی توی افغانستان در در رو کنم بل خصوص منگا بری ولایت کشی در لغمان دمون پراتی و وزگرتی ها کشی دیر اوچ تر سیدنه دوم رزیاد وزگرتی هاش داشت این دوز زمان در سی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دستی چی زی خارج مملکتون تا شی اقاو رزی من خپل بخپل لشنو بنده و خپل ازوان چی دی شیگان الله سب ایران که وجل شو آغا ما خپل خخ کو نو دغه دی وزگارتی ها لپارا ولی دغه دولت اقدام نکوی، ولی زمانگا در لوارپوری چایواکی ولی اقدام نکوی چنک سراسه دکار زمینه مسایی دکی دی زوانان لپارا جدا زوانان کار دی ترسو.
صحیح، ډېره مننه. محمد ادیب لیکلی دی چې ځینې اوریدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي، لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان